اوس نور یاس جان خراغلاست.
بله زرغونه منګل، تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغانستان پر روانه جګړه کې بریالیتوب نه یوازې د هیواد بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهم دی. او د افغانستان ملي امنیت شورا بیا وایي چې امنیتي خصوصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو مسله په واشنگتن کې راپورته شوې او د افغانستان دولت سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د بګرام هوایي اډې مخته پروند نامعلوم وسله والو په ډزو کې دوه میرمنې وژل شوې او دوه نورې ټپي دي. وی ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. د امریکا متحده ایالاتونو شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې چې د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه بری دی هیواد د رژیم د ختمې دوه او د خپل خلکو د بربادي سبب شي. د اسلامي دولت سختدریز ډلې په ویډیو کې په تهران کې د نویو حملو خبرداري ورکړې. بشپړ خبرونه واورئ. د بګرام هوایي اډې مخته پروند نامعلوم وسله والو په ډزو کې دوه میرمنې وژل شوې او دوه نورې ژوبل. د بګرام ولسوال عبدالشکور احسبوري ازادي راډیو ته وویل د میرمنو د بګرام اډې په لومړۍ دروازه کې تلاشۍ دنده درلوده. دوی امنیتی کارکون کې وی یو نیم بجې بازار ته راوتلې و چې څه شی واخلې. په همدې وخت کې دوه کسان چې مخونه پټو او په موټر سایکل سپارو د کلشنکو په واسطه په دوی اندازې کوي. روغتیایي سرچینو ویلي چې په ټپیانو کې دی وی میرمنې روغتیایي وضعیت نازک دی. یوې بلې ټپي شوې میرمن بیا ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې دوی ته خبرداري ورکړل شوی و او دوی د موضوع له پولیسو سره هم شریکه کړې و، خو د امنیت لپاره پولیسو کوم اقدام ونه کړ. تر اوسه کومې ډلې د بګرام د پرونی حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پرون ماین چاودنې څلور تنه ووژل. د لوګر د والي ویان میر حیدر سیلاب ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه پرون مازدیګر د محمد اغې په د نو سیمه کې شوې او وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه چا د لوګر د پرونۍ چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د محمد اغې اوسیدونکي شکایت کوي چې دغه ولسوالۍ چې د کابل په 15 کیلومترۍ کې پرته ده، په دې وروستیو کې جګړو چاودنو او د وسلوالو فعالیتونو له امله د لوګر په یوې تر ټولې ناامنې ولسوالۍ بدله شوې ده. د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یوه ترسره شوې څېړنه ښیي چې د هیواد ته د اکثره افغانانو د استولو د بهیر ځنډولې یوه درسته تګلاره ده. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د چهارشنبې په ورځ وکړه، خو ویل چې د هغو افغانانو د استولو لړۍ ته به دوام ورکړي چې جرم یې کړی وي، یا یې چارواکي د خطر پېښولو وړ وګڼي او یا هم په مکرر ډول د خپل هویت په روښانولو کې له همکارۍ ډډه کوي. جرمني په کابل کې د هیواد سفارت نږدې د ټانکر بم برید وروسته چې له یو نیم سل زیات کسان پکې ووژل شول، په ډله ییزه توګه د افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ ځنډولې ده. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړل چې که د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هیواد رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس لخوا دغه څرګند خبرداری د ولسمشر ډونالد ترامپ پر هغو څرګندونو یو وار بیا تاکید دی چې پرون د ورځې په لومړیو کې ویلي وو چې د امریکا اټومي وسلې نه ماتېدونکي دي او دا یې هیله من دی چې هیڅکله له هغو کار وانخلي. د امریکا د دفاع وزیر له دغه خبرداري څو ساعته وروسته شمالي کوریا بیا د آرام سمندر په ګوام ټاپو د منځني واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله د حملې ګواښ وکړ او ویل چې د څلورو توغندیو د توغولو د پلان په بشپړولو چې د ګوام ټاپو د سواحلو په 40 کیلومترۍ کې براپریوزي کار کوي. په عین حال کې ملګرو ملتونو هم په راپورته شوي کړکیچ د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په سیمه کې د راپورته شوي کړکیچ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارچ په نیویارک کې د شمالي کوریا د کړکیچ په اړه وویل
Obviously, the Secretary General remains extremely concerned by the ongoing.
دا واضح خبره ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس په سیمه کې د روان وضعیت په اړه سخت اندېښمن دی. په تیره بیا هغو توندو څرګندونو ته په پام سره چې تر اوسه پورې موږ شاهد یو. د اسلامي دولت څخه د ډلې په یو ویډیو کې چې چهارشنبې په ورځ خبره کړې په تهران کې د نوي حمله غوښ کړی او له ځوانانو ایرانیانو یې غوښتي چې د خپل هیواد پر ضد پاڅون وکړي. په دغه ویډیو کې چې د اسلامي دولت ډلې د اعماق خبری رسنۍ نیخان او پر تهران د جون د میاشتې دو حملو تصویرونه پکې ښکاري. یو سړی چې تورې جامې اغوستي او مخې پټ کړی د حملو دغه خبرداری ورکوي. په تهران کې د جون د میاشتې د غبرګو حملو چې لږ تر لږه 13 کسان پکې ووژل شول مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی و. د پاکستان له واکه لري کړی شوي صدر اعظم نواز شریف پرون په راولپنډۍ کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د سترې محکمې هغه فیصله چې دی د ناثبت شویو شتمنیو په خاطر له دندې لرې کړی رایه ورکوونکو ته یو سپکاوی دی. دا د محکمې پر فیصلې په عام محضر کې د نواز شریف لومړنۍ څرګندونې دي چې نوموړی د یو پیل شوي لارون په ترڅ کې کوي. په دغه لارون سره چې نواز شریف له اسلام آباده پیل کړی او تر لاهور پورې به چې د هغه د ګوند پیاوړی مرکز دی رسیږي نوموړی غواړي وښوي چې د سترې محکمې دغې فیصلې د نفوذ نه دی کم کړی. نواز شریف وویل د ونه شو کړی چې خپله دریمه دوره بشپړه کړي او په پاکستان کې هیڅ یوه صدر اعظم ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپله دوره بشپړه کړي. هغه زیاته کړه چې دغه ټوکه اویا کاله په پاکستان کې تکرار شوی او دا هیواد هغه نوره نشي زغملی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی به روانه میاشت د اتریش پلازمینې ویانا ته ولاړه شي او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې په دفتر کې بل چارواکو سره د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. رویترز خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودلی ویلي چې دغه سفر د واشنګټن د هغې بیا کتنې یوه برخه ده چې په ترڅ کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون چې آیا تهران هغه عملي کړی څېړل کیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه بیا هم غواړی ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان په روانه جګړه کې بریالیتوب نه یوازې د دې هیواد بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهم دی. بلخوا د افغانستان ملي امنیت شورا د هغو راپورونو په اړه وایي چې ویل کېږي امنیتي خصوصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د چارو مسؤلیت سپارل کېږي. وایي چې په دې اړه د افغانستان له دولت سره تر اوسه سلام مشوره نه ده شوې.
افغانستان حکومت سره دې موضوع باندې قطن سره د نیول شوي او یا قطن سره مطرح شوي نه ده.
د افغانستان کډوالو او رسندونکو چارو وزارت وایي د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره له ډیرو هیوادونو سره یو ګډ پلان جوړ کړی چې له مخې د افغانانو د په زور ایستلو بهیر ډیر پت شوی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان په روانه جګړه کې بریالیتوب نه یوازې د هیواد بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهم دی. جنرال جان نیکلسن دا څرګندونې پرون په ار کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې په مهال وکړې. ولسمشر غنی بیا وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د تروریزم پر ضد روانه جګړه وګټي. رضوان مرادی نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي له تروریزم سره جګړه د نړۍ تر ټولو مهمه جګړه ده چې ګټل یې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول بشریت لپاره مهم دی. جنرال نیکلسن دا څرګندونې پرون په ارګ کې د ماتې نه منونکي لوبو د مشال د بلولو په مراسمو کې وکړې. جنرال نیکلسن وویل په دې جګړه کې د ناکامۍ د بیې اندازه له تصور پورته ده او موږ باید دا جګړه وګټو. دغه لوړرتبه امریکایي جنرال یو ځل بیا له افغان امنیتي ځواکونو سره د متحده ایالاتو د کلک ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او د افغان ځواکونو د ستایلو په لړ کې دا ځواک نه ماتېدونکی وباله. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال د خاغلی نیکلسن د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان حکومت د تروریزم سره پر بریالي مبارزه باندې متأكد دی او د تروریزم سره بریالی مبارزه موږ دایم ثبات ترسي. په دا برخه کې نړیوال شریکان هم له موږ سره همغږی دي. د نیکلسن خبرې د دې معنی ورکوي چې د تروریزم سره بریالي مبارزه یوازې د افغانستان د ثبات لپاره نه، بلکې د سیمې او د نړۍ د ثبات په معنا ده.
ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې ویل افغان امنیتي ځواکونه به له تروریزم سره په روانه جګړه کې ګډون کوي. هغه زیاته کړه چې تروریستان کولی شي موږ ژوبل کړي خو ماتولی مو نه شي. د ښاغلي غنی په خبره افغانستان به د تروریزم په هدیره بدلیږي. افغان ولسمشر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په داسې وخت کې د تروریزم پر ضد د جګړې د ګټلو په اړه څرګندونې کوي چې دا مهال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو او تاوتریخوالي زور اخیستی دی او د افغان سرتیرو او ملکیانو په مرګ ژوبله کې دا زیاتوالی راپورونه خپرېږي. دغه راز د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره په دې ورځو کې د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژۍ چې افغانستان ته د زرګونو اضافي سرتیرو استول هم پکې شامل دي سلام مشورې کوي.
و امر دل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان روانه جګړه کې بریالیتوب نه یوازې د هیواد بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهم دی. خو له بلې خوا داسې راپورونه ورکول کیږي په واشنگټن کې، البته دا بحثونه مطرح شوي که چیرې د دغې جګړې مدیریت امریکایي خصوصي کمپنیو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي خصوصي کمپنیو له لورې د هیواد د جګړې د مدیریت موضوع شخصي ده نه دولتي. د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د امریکا له لورې له افغان حکومت سره نه ده مطرح شوې. په عین حال کې د افغانستان د امنیتي چارو کارپوهان وایي د بلک واټر امنیتي خصوصي کمپنۍ د مسؤول وړاندیز د افغانستان جګړه لا اوږدوي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اکرم الله اکرم په راپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې هیواد کې روانه جګړه یو نړیواله مسله ګڼي او وایي چې د شخصي امنیتي کمپنیو لخوا د دې جنگ پر مخ وړل یو شخصي نظر دی چې په امریکایي رسنیو کې مطرح شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي قادر شاه د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې خلک بیلابیل نظرونه وړاندې کوي، خو په وینا یې مهمه دا ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ ارتباطات د دوو دولتونو ترمنځ اړیکې دي. هغه ټینګار وکړ چې تر دې دمه په دې اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ هیڅ ول بحث نه دی مطرح شوی.
د خصوصي کمپنۍ لپاره د افغانستان د جنگ د مدیریت بحث مشخصا په امریکا کې راپورته شوی دی. د افغانستان حکومت سره په دې موضوع باندې قطعا څرګنده نیول شوی. موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي او د ستراتیژیکو همکارۍ تړونونه لرو. مشخصا د امنیتي همکارۍ تړون د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ټولې امنیتي او سیاسي همکارۍ د دولت ترمنځ
دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې یو شمیر امریکایي رسنیو د بلک واټر په نوم د امنیتي کمپنۍ د مشر ایریک پرنس د هغه وړاندیز په اړه راپور ورکړی چې وایي چمتو دی افغانستان ته خپل خصوصي پوځیان واستوي. ښاغلی پرنس فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې کمپاین د امریکا لپاره 15 میلیارد ډالر لګښت درلود او سږ کال 50 میلیارد ډالر ته رسیږي. هغه افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو پیشنهاد احمقانه بللې ویلې دي. دا به هر څه په قرارداد واخلي او په افغانستان کې به د امریکا لګښت راکم کړي. خو افغان پوځي کارپو باري اریس بیا دغه ډول سرګندونې د افغانستان او امریکا ترمنځ د شوي امنیتي او دفاعي تړون د موادو پر ضد ګڼي. ښاغلی اریس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په سند کې چې افغانستان د امریکا سره امضا کړی دی هلته تنها امریکایي عسکرو ته مسؤلیت ورکړی دی. که د امریکایي عسکرو پر ځای باندې بلاک واټر یا کوم بل شرکت راځي د دغه جملاتو هغه حقوقي اړخ تر سوال لاندې راځي.
په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې د شخصي امنیتي کمپنیو د راګډېدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې سپینه ماڼۍ اوس مهال د افغانستان د اوږدې جګړې لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو بوخته ده. د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی آی رئیس هم تیره اونۍ له افغانستانه لیدنه وکړه. یو شمېر امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان ته د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر د سفر هدف د دغه هیواد لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ سیړنه او په دې مسلې غور وکړي آیا د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ د بنسټګر پیشنهاد په دې ستراتیژۍ کې ځای کېدای شي کنه.
و امر دل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي امنیتي خصوصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو مسله په واشنگټن کې راپورته شوې او د افغانستان له دولت سره په دې اړه هیڅ سلام مشوره نه ده شوې. یوه امریکایی امنیتی خصوصی کمپنی چې ډیر غواړي د افغانستان د جګړې مدیریت په لاس کې واخلي، بلک واټر امنیتی کمپنی ده. دا هغه کمپنی ده چې په عراق کې د ملکی وګړو په وژلو او له خلکو سره په ناوړه سلوک تورنه شوې وه، او د عراق د وخت حکومت هم هغه په همدې خاطر له خپلې خاورې وایستله.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نن پر دوو موضوعاتو بحث کوو. د طالبانو په وړاندې د سعودي عربستان د دریز بدلون له ادعا سره سمو بخي په سرپل کې د طالبانو او داعش له لوري د لسګونو کسانو وژل، دغه دوه موضوعات دي چې نن د ماسپښین له دو د مازدیګر تر څلورو بجو دوه ساعته د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې څیړو. ستاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه که پوښتنه لرئ له مسئول چارواکو یې مطرح کړی او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړی. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو 1290 څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم اوریدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کډوالو د ستونزو د هواري په مقصد د ډیرو هیوادونو له ډیرو هیوادونو سره یو ګډ پلان ترتیب کړی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون د کډوالۍ د ستونزو او فرصتونو د یوې غونډې په مهال وویل چې د دې پلان له مخې له اروپا څخه په زوره د ایستونکو افغان کډوالو شمیر له 80,000 څخه یوازې 80 کسانو ته راټیټ شوی دی. له دې سره هغه وایي چې د ګاونډیو هیوادونو څخه بیا د کډوالو د راتګ لړۍ په عادي ډول روانه ده، او د روان میلادي کال له پایله بیا تر اوسه له 300,000 زیات کسان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. تفصیل دې یوسف خانزادران پر راپور کې اوري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کلیوې خو کډوالۍ ستونزه بولي، لبلې خو وایي چې د کډوالۍ ستونزه په فرصتونو هم بدلیدلی شي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبه په ورځ د رسنیو له استازو سره یوې ګډې علمي غونډې ته وویل چې د همدې هدف لپاره یې د ډیرو هیوادونو سره ګډ مدیریتي پلان جوړ کړی چې ورسره د کډوالو ژوند مسون شوی دی. ښاغلی بلخی وایي چې د شاوخوا 100 اروپایي هیوادونو سره د دې پلان د تطبیق له مخې د کډوالو جبري ویستل څو چنده کم شوي دي.
ما توانستیم با کشورهای اروپایی به یک مدیریت مشترک
دی وی مونږ توانیدل یو چې د اروپایي هیوادونو سره یو ګډ مدیریتي سیستم رامنځته کړو. په 2014 کال کې د 80,000 کسانو پر ځای مونږ یوازې 80 کسان درلودل چې را ډیپورت شول. د ټولو اروپایي هیوادونو څخه مو 580 کسان ډیپورټان لرل.
580 نفر ډیپورتي داشته.
دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې له 250,000 ډیرو افغانانو اروپا ته ځانونه ورسول او د پناه غوښتنې کړې دي. د کډوالو چارو وزارت که څه هم غیر قانوني کډوالۍ اندېښمن کړی، خو چې هغه فرصتونه چې په ټوله کې د کډوالۍ لاړخه افغانستان ته رسیږي هم د یادونې وړ دي. د دغه وزارت یوه څېړنه ښیي چې افغان کډوالو په یو کال کې 5 میلیارده ډالر په افغانستان کې خپلو کورنیو ته حواله کړي دي. دا وزارت وایي چې د اروپایي هیوادونو راخوا له پاکستان او ایران د کډوالو د راتګ لړۍ په عادي شکل روانه دا، او د کوربا هیوادونو سره د ډیرو ستونزو پر حل موافقه ته رسیدلی دي. د وزیر سید حسین عالمی بلخی په وینا د روان میلادي کال له پیل رئیس له دغو هیوادونو 3,40,000 کسان افغانستان ته راستانه شوي. په داسې حال کې چې دا شمیره په 2015 ټول کال کې نږدې 5,00,000 وه. د چارو کارپوهان وایي چې د کډوالو څخه د څرنګه استفادې لپاره باید افغان حکومت او رسنۍ ډیر رول ولوبوي تر څو له غیر قانوني کډوالۍ مخه نیول شوي او هم له فرصتونو استفاده شوي وي. د سولې، رسنیو او ښې حکومتوالۍ د انسټیټیوټ مشر احمد کومیل د کډوالو د ستونزو په اړه دی غونډې ته وویل:
مو میتونیم از موصلی مهاجرت
دی وی مونږ کولای شو چې د کډوالۍ د موضوع په اړه ښه فرصتونه رامنځته کړو چې رسنۍ د ځانګړو پروګرامونو او مستندونو له لارې د غیر قانوني کډوالیو مخه ونیسي او هغه کسانو ته د هڅونې او کار پروګرامونه ولټوي چې له تخصص او کسب سره هیواد ته راستنیږي. هغه په دې باور دی چې کډوالۍ ته باید یوازې د منفي پدیدې په سترګه ونه کتل شي. افغان چارواکي بیا وایي چې په دې وروستیو کې د کډوالۍ ستونزه کمه شوې او په دې اړه یې پروګرامونو نتیجه ورکړې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح دی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې د دینور پوست په خپله تازه ګڼې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. امریکا افغانستان هیر کړی خو جنرال جان کیلی نه دی هیر کړی. دا لیکنې په یو برخه کې راغلي، افغانستان شاید امریکایانو له پامه لوېدلی وي، خو د امریکا نوی لوی درستیز جنرال جان اف کیلی چې په دې جګړه کې یې زوی هم وژل شوی افغانستان نه هیروي. د دینور پوست ورځپاڼې زیاتوي، اوس که جنرال کیلی وغواړي کولی سي افغانستان یو وار بیا د پوهاوي او بحثونو محراق ته راولي چې دغسې په کار هم ده. په لیکنې کې د وسلولو طالبانو د ځپلو لپاره په افغانستان کې د امریکا د تیرو شپاړسو کلونو هڅو، افغانستان ته د اضافي سرتیرو لیږلو او د افغان قواوو پوځي روزنې ته هم اشاره سوې ده. د دینور پوست ورځپاڼې په لیکنې کې دغه راز د تیرو شپاړسو کلونو نه امنیو ته هم پام اړول سوی او زیاتوي، امریکایان اوس د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې نه امنیو ته پام نه اړوي، خو دا جګړه اوس په یوه ګران بیه ترخه او مصیبت پارونکي واقعیت بدله سوې ده. په لیکنې کې راغلي، ایران او روسیا هڅه کوي د وسلولو طالبانو په ملاتړ سره په افغانستان کې د امریکا هڅې کمزوري کړي. د لیکنې په حواله، دغه دوه هیوادونه د امریکا پر ضد هغه څه کوي چې په اتیایمه لسیزه کې پخوانی شوروي اتحاد ترسره کول. د دینور پوست بیرته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوی درستیز جنرال کیلی ته راګرځي او زیاتوي، د افغانستان د بشري زیانونو اندازه لویه وه او جنرال کیلی چې یو زوی یې په دې جګړه کې وژل سوی دغه انساني بها ښه درک کولی سي. د امریکا د لوی درستی زوی لومړی بریدمن رابرت کیلی په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. د لیکنې په وروستیو کې راغلي، د افغانستان جګړې ته د جنرال کیلی پاملرنه کولی سي د امریکایانو پام بیا دغه هیرې جګړې ته واړوي، خو په دې جګړه کې بریا بیخي بله موضوع ده. په داسې حال کې چې د دینور پوست ورځپاڼې د افغانستان جګړې ته د امریکایانو د پام اړونې په باب لیکنه خپره کړې، د لیبیست ورځپاڼې د افغانستان جګړې ته د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ د پام اړونې په باب لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په لومړیو کې راغلي، سپینه ماڼۍ د افغانستان د 14 کلنې جګړې د درېدلي حالت د ماتولو لپاره د دې جګړې د عمده برخې پر خصوصي کولو غبر کوي. د لیکنې په حواله، د بلاک واټر په نوم د خصوصي امنیتي شرکت مؤسس ایریک پرنس افغانستان ته د 15,500 خصوصي قراردادیانو د لیږلو پیشنهاد کړی چې د افغان جنگي قواوو په سلا مشوره کې برخه واخلي او د همدغه شرکت نوي خصوصي جنگي الوتکې ملاتړ وکړي. د دیلی بیست په مقاله کې راغلي، که څه هم د سپینې ماڼۍ چارواکي د ایریک پرنس پر دغه پیشنهاد غور کوي، خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر او دفاع وزیر جیم ماتیس دغه پیشنهاد رد کړی دی.
ازادي رادیو اوري. مخکمه اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هیواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادي سبب شي. دا خبرداری د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ورکړی دی. د هغه له خبرداري څو ساعته وروسته شمالي کوریا بیا د آرام سمندر په ګوام ټاپو د منځني واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله د حملې ګواښ وکړ. دا هغه ټاپو ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم پرون ورغلی و. هغه په دې ټاپو کې په خپلو څرګندونو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړ چې د شمالي کوریا د ګواښونو په اړه د اندېښمن نه وي. ملالۍ بشیري نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وروسته له هغه چې شمالي کوریا او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بل ته ګواښونه وکړل، د آرامې دوه غوښتنه کړې او ویلي دي چې امریکایان باید هیڅ اندېښنه ونه لري. ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ د امریکا په ګوام ټاپو کې خبریالانو ته خبرې وکړې. د ویل باور لري د شمالي کوریا لخوا جدي تهدید نسته او پر دغه ټاپو د شمالي کوریا لخوا د توغندوی د حملو د پلان په اړه په محتاطه توګه ارزونه کوي. په همدې حال کې جرمني د شمالي کوریا او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د توندو څرګندونو د تبادلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هیله یې کړې چې له داسې چلند دې ډډه وسي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایند مارټین شیفر دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې راغلي چې ټرمپ ویل د پیونګ یانګ د نورو تهدیدونو په عکس العمل کې به شمالي کوریا له داسې نشتی او قهر سره مخامخ شي چې نړۍ مخکې نه وی لیدلې. یو څو ساعت وروسته شمالي کوریا ویل چې دوی د امریکا پر پاسفیک ټاپو ګوام د توغندیو د بریټ په اړه غور کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویند مارټین شیفر خبريالانو ته ویل موږ د کوریا ټاپو وزمې په اړه د خبرو زیاتېدو ته په اندېښنه ځیر یو، ځکه موږ پر ټولو لوریو ژغ کوو چې له داسې خبرو ډډه وکړي. شیفر ویل جرمني باور لري چې وسلې له اټومي وسلو پاکه جنوب لویدیځ آسیا نه سره مست کولای. شمالي کوریا ویلي چې هدف یې د داسې اټومي سرکو لرونکي توغندیو جوړول دی چې د امریکا خاوره وویشتلای سي. شمالي کوریا همداراز هغه نړیوالو اقتصادي بندیزونو ته بي تفاوتي ښکاره کړې چې د دې هیواد د اټومي او توغندیو د پروګرام د مخنیوي په هدف پر لګول سوی دي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون څخه د دې هیواد د پوځ اعلامیه اعلان سوی چې وایي د امریکا د ګوام ټاپو پر لور د میزایلو حمله یوازې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون امر ته ماتله ده. د پوځ ویاند ویلي چې دا حمله به په ګوام کې د امریکا لوی نظامي اډه هم په نقشه کوي. په ګوام کې امریکا یو مهمه نظامی اډه لري. شمالي کوریا ویلي چې امریکا د جګړې تیاری کوي، خو دا جګړه به تغییر وکړي او د امریکا په شمول د شمالي کوریا د دشمنانو ټول مرکزونه بل منځه یوسي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ویل کېږي څو پیړۍ مخکې لویدیځوالو نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان د لاجوردو جوړ شوی زرغون رنګ کاراوه، او دا رنګ هم دومره قیمتي و چې اکثرا انځورګرانو هغه نشو پیرېدلی. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردي رنګ پرې وپیري. ویل کېږي د جنازې په نوم د ده یوه تابلو له همدې کبله نیمګړې پاته سوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یو بل مشهور ایټالوي نقاش رفایل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنګ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردي رنګ کاراوه. په 1480 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه، ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړې سوه. ورمیر په خپله تر ټولو مشهوره تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ سوی رنګ کارولی دی. د دغې تابلو نوم د مرغلرو د والي نجلۍ دی. د لاجوردي رنګ نوم خپلې ځانګړنې په خپله څرګندوي. دا هغه رنګ دی چې نور ټول شنه رنګونه پکې حل ښکاري. دغه رنګ د لاجوردو له ډبرې جوړېده او دغه رنګ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا له پیړیو راهیسې د لاجوردي رنګ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنګ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پوډر به ترې جوړ سول، بیا به موم، غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډ کړل سول، او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخشل سول. د زیات لګښت له کبله دغه رنګ یوازې د بیبي مریم او عیسی په نقاشیو کې کارېده. د دغه رنګ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنګ یې نه سو پیرلی، بانجاني، عادیشنه او نور ورته رنګونه کارول. په 1440 میلادي کال کې د ټولنې هڅونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردي رنګ بدیل جوړ کړ، هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوه کیمیادانانو جلا ادعاوې وکړې چې لاجوردي رنګ یې مخکې لا جوړ کړی و. یو د جین بیپټیسټ ګویمټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و، او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردي رنګ په نامه مشهور سو.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مهتلم بابا کېب نه روزم خدا ستونزې دي چې موږ نوی ماجر راغلی او زمونږ بیخي نه سړک شته، نه اوبه شته، نه مکتب شته، دیوالونه نشته، کلینیک شته یو کور کې ده، لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله وی کتل خو هغه ونه په سپینګیري راغونډ کړه. سپینګیري سره خپل خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړم.
ازادي راځو زه د پښتنو څخه نکړې دار باسي سپاس کړي بارا وروړه د په دروازه پر بولدک پاتې مست دا چې څنګه نکړو ولې ولاس کوره کې څنګه کوره ساتنګ زمانو بارا ته چې نن دا وڅنګ لار د مجور نه پاره
الو السلام علیکم زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا نه د فندریال احمد اوسیدل کوم مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کړو مهاجرینو مخکې $300 او د هر مهاجر $200 سی اصل باندې احمدینه په درنه هیله چې $300 به تا وته کول شي دا د پی نفر سر او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپۍ ده د سرپناه ځان خلک نه لګي
ہلو السلام علیکم مسلمانان په داد یاران پر مرز باندې په ایران کې په پاکستان کې مری آیا د دوه ګناه د چا په غاړه دی الله آیا د دوه باس خاص مثلا سبا د دغه مسولین د افغانستان دوه څخه کېږي صاحب
خدای وکړي چې مسولین نو تاسو غږ اوریدلې وي او د ستونزو د هواري لپاره مو مټه راونغړي وي په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته پرون د بګرام هوایي اډې مخته د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې دوه مېرمنې وژل شوې او دوه نورې ژوبل دي. یوې ټپي مېرمنې روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پرون مازدیګر د ماین په یوې چاودنې کې څلور کسان وژل شول. د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یوه ترسره شوې څېړنه ښیي چې دې هېواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه درسته تګلاره ده. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د هېواد رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب شي. د اسلامي دولت څخه د ریزي ډلې په یوه ویډیو کې چې د چهارشنبې په ورځ خبره کړې په تهران کې د نوي حملو ګواه کړی او له ځوانانو ایرانیانو یې غوښتي دي چې د خپل هېواد پر ضد پاڅون وکړي. د پاکستان له واکه لرې کړی شوي صدر اعظم نواز شریف پرون په راولپنډۍ کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د سترې محکمې هغه فیصله چې دی د ناصب شویو شتمنیو په خاطر له دندې لرې کړی رایه ورکوونکو ته یو سپکاوی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکي هیلې به روانه میاشت د اوتریش په پلازمینه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې له چارواکو سره خبرې وکړي. ازادي راډیو اوري وړاندې دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو له دې مخکې د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي په دې ویاړي چې د سږکال د کانکور په ازموینه کې د دې ولایت په سلو کې نوي ګډونوال په دې بریالي شوي چې د لوړو زده کړو مسو ته لاره پیدا کړي. نجیب الله الوخیل نور تفسیر وړاندې کوي.
د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د کانکور په سګنې ازموینه کې د 130 جنو په ګډون 2906 تنو زده کوونکو ګډون کړی و چې نوي سلنې په هانتونو او نیمه لوړ زده کړو مؤسسو ته بریالي شوې دي. د چهارشنبه په ورځ د لوګر د پوهنې رئیس اکبر ستانکزي په کانکور کې د بریالي زده کوونکو په ستاینه غونډه کې چې د یادولای د خاروالۍ په تالار کې جوړه شوې وه آزادۍ راډیو ته وویل
د کانکور له نتایج نه د لوګر د شاګردانو ارزونه ډېره ښه کېده. منګ تقریبا 90% نه زیات کامیابان لرو او د افغانستان په سطح باندې زمونږ هغه ممتاز شاګردانو ډیر ښه نمبر اخیستي او خپل د خوخي خوانځي ته کامیاب شوی دی.
د لوګر څخه د کانکور ازمینې د لوړو نمرو اخیستونکو بلال وای د هدف ټاکل او د هغې لپاره تصمیم نیونه د بریا اساسي لار ده.
څه کله دولسم سنټ تر رسیدل ما خپل تصمیم نیول چې زه باید پرته پانځي ته کامیاب شم. له هغه وروسته ما چې تصمیم ونیو چونکی تصمیم د بری لومړی شرط غرست ما خپل پلان جوړ کاو په خپل سکیجول باندې په اماس سکیجول باندې سټپ بای سټپ ما خپل عمل وکړاو د غرست خدای تعالی غز خپل هدف ته ورسېم. په درس شپږ در سر شریعه 325 سټپ د نن ورځ کوم سره
د کانکور بریالي زده کوونکي وای یاد ازموینې ته د تیاریو د زینو پروګرامونو تعقیبول د دې عمل شول چې دوی ښې نتیجې ترلاسه کړي. ملي سوداګر عبدالرحمن وطنوال د هغو کسانو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې د کانکور د تیاریو لپاره کورسونه جوړ کړي.
علم لرو پوهه ولرو سیاسي بصیرت کچه مو چاتوي مسلکی پوهه ترلاسه کو ام به دنیا برابروي ام به اخرت ام به د سیال سره سیالو. زه چون ډیر زیات شتمن نه يم کله سلکس خوري غريبي کوم دغه یو برخه دي خواته برابر جدا کوم که خدای جلاله توفیق راکې په دې لار کې دا سلسله به ډیره زیاته جاری ساتم.
د ملي سوداګر عبدالرحمن وطنوال د کورسونو یو ګډونوال چې د کانکور پازمینه کې خې نمرې اخیستي او د خپل خوخي په انځي ته بریالي شوی وایي.
مې پزل ربي ته دی عبدالواسی زم د سنگر خېلو وطنوال صاحب مونږ ته ډیره ګټه ورسول ترسو کې ډیره را سره مرسته کړې ترسو مونږ په کانکور په امتحان کې په عالی درجه سره په لوړ درجه سره بل د خوخ پانځي ته کامیاب شو.
د بریالي زده کوونکو په ستاین غونډه کې د لوګر والی حلیم فدایي ویل
که زه تعمیر جوړوم که زه نصاب جوړوم والدین مسؤلیت لري چې خپل لوڼي او زامن هغه ورته واستوي، که یوه نستوي بیا موږ د معارف هغه اهدافو ته موږ نه یو رسیدي. لکه د معارف اساسي اهداف هغه د فکر اصلاح، د عمل اصلاح، د چلند اصلاح او بالاخره په ټولنه کې مثبت او ممت تغییر او بدلون ده چې هم فردي او هم عامه ګټي تضمین کړي.
د لوګر چارواکي په داسې مهال د پوهنې د کیفیت له خوالي ډاډ ورکوي چې د یاد ولایت له 300 بابا ښوونځیو څخه 112 ودانۍ نه لري او د 500 کسانو په شمېر د مسلکي ښوونکو له کمښت سره هم مخامخ دي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوونې او روزنې یا تعلیم د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون ویان محمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب اشاره لاست.
السلام علیکم.
صدیقی صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د شوونې او روزنې یا تعلیم د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول حق دی.
مننه. سلامات سي د هر سنمخ تاسو ته او ټول درنو او معزز او اوریدونکو د خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. او د تعلیم حق یا د شوونې او روزنې حق یو د انسانانو یو اساسی او بشری حق ده چې د یو انسان راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. مثلا چې اوس همدا اوس چې ته د یو ژورنالیست په صفت دلته ما سره خبرې کوي، یا همداسې یو څوک چې د ډاکټر په صفت ټولنه کې خپل خدمات وړاندې کوي، یو څوک د انجینر په صفت دلته په ټولنه کې مثلا هغه ساختماني کارونه ترسره کوي، یعنی دا ټول د دې حق د برکت څخه دی. د دې لپاره چې هغه وخت هغه ډاکټر یعنی خپل هغه اساسي او بشري حق د لاسرسي درلودل چې نن هغه ډاکټر ده او خلکو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي. یا اوس چې همدا اوس ته ژورنالیستي هغه وخت تاسو خپل دی اساسي او بشري حق ته تاسو لاسرسي پیدا کړی، د دې لپاره چې د ژورنالیست په صفت خپل دنده وظیفي او خپل مسؤلیت او خپل رسالت د ټولنې په مقابل ترسره کړي. نو هدف دا ده چې دا حق یعنی د انسانانو، د ماشومانو، د ښځو، د هر سړی چې د دې زموږ او تاسو د بشري ټولنې غړیتوب لري، د دوی راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. او همدارنګه د دوی هم بشري حق ده، هم اسلامي حق ده، هم دینی حق ده، هم دنیوي حق ده. د دې لپاره چې په اکثرا زموږ په ملي قوانینو کې، هم په نړیوال قوانینو کې، او زموږ په شریعت کې په دې حق باندې ځخت لري ټینګار شوی ده. د شوونې حق درې خاص مشخصي لري. یو مشخصه ده چې دا حق د لاسرسي وړ وي. مثلا که ماشوم چې په کلیو باندو کې ژوند کوي، دوی باز دې حق لاسرسي ولري تر څو د یو کله سي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دوم دا ده چې عملا نشټون ولري، چې مونږ مثلا شونځي نشټون ولري، هغه مثلا شونیز مرکزونه نشټون ولري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکولای شي چې هغه مراکز سره لاسرسي پیدا کړي او د دې حق نه بهرمن وسی. او درې مشخصه د شونې حق دا ده چې د خلقو د کلتور سره، د دودونو سره، د هغه اناناتو سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلق تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داس فکر وکړي چې دا زمونږ د اناناتو سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري. بنان دوی بیا دې ته علاقمندي پیدا کوي تر څو خپل ماشومان په شونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهره مند شي.
ډیر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دی یا څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس موږ وینو عملاً په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو او زموږ عملاً هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملاً څارنه کوي نظارت کې، متاسفانه اوس هم اکثرا ماشومان، او موږ ویلو شو چې اضافه د 100 میلیون ماشومان اوس هم خپل دی حق ته لاسرسی نه لري، او اکثرا زموږ خلک دی حق ته لاسرسی نه لري. دومره ښوونیز مرکزونه نشته چې زموږ اتباع وکولای شي چې دې حق ته لاسرسی پیدا کړي. او بل دا چې موږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معارف په قانون کې په صراحت کې راغلي دي چې تر ابتدایه او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د ښوونې حق جبري ده. بلاندا د دولت دند او مکلفیت ده چې ټولو ته دا زمينه برابر کړي تر څو د ماشومان په جبري توګه زموږ د تعلیمي مراکز ته شامل شي او دوی د دې حق نه بهره مند.
ډیر مننه صدیقي صاحب، لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلې، په دې برخه کې ستونزې سي دي
ماشومان او زمونږ ولست نشکوي چې خپل دي اساسي حق ترلاسه شي پیدا کی. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشته زمونږ او تاسو په ټولنه کې، یعنی په اکثره نو لسوالۍ کې په کلیو باندې کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوی ده او مکتبونه سوزول شوی ده، او د مکتبونو څخه د موزي په صفات استفاده کیږي، د مرشل په صفات استفاده کیږي. دا خپل یو ناورین د زمونږ ټولنې لپاره او زمونږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي دوی لپاره یو ناورین دي. دوی لپاره چې مونږ همیشه اندېښمن یو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه دي لپاره چې مکاتب سوران نشي، په نخ او نشي د مکاتب څخه د نظامی بیسونو بیس په صفات سوک استفاده ونی کی، او په زم کې متاسفانه مخالفین مصالح په دې حق له توجه نه کی، او کله کله زمونږ نظامیان هم توجه نه کوي په دې حق له. دا عمده ستونزه ده چې امنیت نشته. کله چې امنیت نه وي زمونږ ماشومان شګه وشي تعلیم او تربیه ترلاسه شي پیدا کوي. مونږ هم دا هوس که مونږ دا وضعیت وسیلو، یعنی اکثرا نو سوالای چې دا هم دا ماشومان نشي کوي چې هلته مکتب لاسرسی چې ولري، او په زم کې دا نامنی بیا مستقیم غیزه کې په انجونو باندې انجونو بیان شي کوي چې مکاتب ته ولاړ شي. په نام سیمو کې کیدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولاړ شي، اما جنکیان قطن شي کوي چې مکتب ته ولاړ شي او د دې حق نه بهره مند. او بل مونږ ویلی شو چې اکثرا شونځي یا مکتبونه تعمیر نه لري زمونږ او تاسو په ولایتو کې او په لسوالیو کې، یعنی فقط پونوم یو مکتب دی یا خایمه که دوی درس وای کی د دې لپاره چې حالت نه استا امنیت تضمین نه استا صحت تضمین نه استا ژوند له تضمین نو بنان ضرور نه شته حالت ولارس. او بل اقتصادي ستونزې دي چې زخت ډیر فامیل کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي د ستونزو له کبله دوی خپل ماشومان نه پریږدي چې مکتب ته ولاړ شي. د دې لپاره چې ځینې کورنۍ ستاسو شته توانایي نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالي ورته وایخلي، یا حد اقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کړي یا کتابونه ورته یو وخت. دا خپل یو ستونزه د اقتصادي ستونزه یا د فقر شتون دي. او همدې یو لامل ده د دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسی پیدا ونه کړي. او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکړي چې زمونږ ولس یا زمونږ ماشومان د دې حق نه مستفید شي. مثلا په ځینو ځایونو کې داسې باور سته چې جنکیان د دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي. که دوی بیا اجازه هم ورکړي تر شپږم صنف پورې یا نهایت تر نهم صنف پورې، وروسته له نهم صنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته. د دې لپاره چې دا کیدای شي زمونږ د کلتور سره، زمونږ د دود سره، یا زمونږ د هغه سره مغایرت لري او موږ اجازه نه ورکو. اکثرا دا باعث دي کېږي چې یو نیمایي زمونږ وګړه د خپل اساسي حق نه محروم شي. که موږ خلکو ته دا پوهاوی ورکو د دې لپاره چې مکتب د دې ځای ده چې دوی خپل دینی مسؤلیتونه، دینی رسالتونه، دوی خپل مثلا هغه دنیایي مسؤلیتونه دوی پیژني، او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دا متاسفانه چې خپل کیدای شي عام پوهاوی چې ټکه سته زموږ او تاسو په ټولنه کې، دا باعث دي وشي چې زموږ خلک ښوونځي ته یا مکاتب ته لاسرسی پیدا ونه کړي. او بل هم د سوز موږ شو چې د ټیټ کیفیت شتون زموږ او تاسو په مکاتبو کې د لپاره د لابراتوارونه نشته، البته مواد مومد درسي نشته. یعنی په ځینو ولایت کې مثلا کوم هلمند ته مثال ورکوم، فراه ته مثال ورکوم، کوم نور مثلا ولایت ته مثال ورکوم، البته مواد درسي نه رسیږي، خلک کتاب نه لري چې دا اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي.
ډیر مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو ایوی لنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان تری کسا پولیس وژل شوی
دی.
ازادي خزینا پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست صدیقي صاحب د ورستي پښتني پټوګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ستاسو ترڅو د خپل مسؤلیت په شډ ډول ترسره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسي ولري
زموږ جواب د مغوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان د خپل کېدای شي چې یو عمده او اساسي لامل وي د دې لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه خپل خوونه حق ته لاسرسي پیدا کړي افغانستان کله چې امنیت وي مکاتب سره کله چې مکاتب وي خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي دا زمونږ اولین پیشنهاد د ولندیز د اپوزم کې دا کیدای شي یو حل لري په افغانستان دوم دا چې زمونږ د معرف وزارت دوی د معرف جبري کول ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندې او په هغه ولسوالۍ کې چې ماشومان مثلا د هغه پاتې د تعلیم او تربیه نه پاتې دي یا د دې پروګرام نه چیزی پدوی باندې دا جبری دا مسائل تحمل کړي قانون پر اساس باندې پدې حق له جدي حل ځلې وکي او د فقر سره جدي مبارزه ده او د کورنۍ او اقتصادي مشکلات رفع کول ده چې د لپاره هم دولت پدې حق له مسولیت لري او هم کورنۍ مسولیت لري چې موږ سره رقم کوي سو چې او کورنۍ تشویق کو چې هغه د خپل ماشوم د قلم او کتابچی یا د مکتب د کالی اخستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپ پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سی خپل ماشومان ولې کی او د اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رافکو دودونو سره موږ سره رقم کوي چې مبارزه وکړو خلکو ته موږ سره رقم کوي چې په هواي ورکو د خلکو د ذهنیتونو لږه روشان کو چې خلک په دې باندې پوسی چې زموږ جنکیان تر نه هم سم پور چې دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی حق لري چې ټول سم سن پورې هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی کوي چې په انتون ته هم ځان شامل کی اله خل د په انتون نام فارغ شي د دې دودونو سره باید جدي مبارزه او شیدا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسولیت د علماء مسولیت د زمونږ د ټول مشرانو مسولیت د دولت مسولینو موظفینو مسولیت چې په دې حق له جدي اقدامات وکي او په سمت کې زه فکر کوم چې د معرف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې د دې لپاره خلک علاقه من سي کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نه هم یا شپږم سن پورې درس وای هداقل دوی نشکاو چې خپل نوم ولیکي یا خپل پلار نوم ولیکي او خلک داسې مایوسه کیږي د دې لپاره چې وای دا ګټ نه کوي خدای چې زما ماشوم مثلا ولر سي مستری خانی ته ابل زایت ولر سي یو نور کار زده کی چې هغه دوی راتلون کې ژوند تضمین سي یعنی په دې برخه چې کار وشي زه فکر کوم چې کیدای سي هداقل ماشومان او زمونږ ولس وکول شي د خپل اساسي حق نه بهرمنش
ډیر مننه صدیقی صاحب کور دی ودان
او سلام علیکم تاسو ښه مننه
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری رو پاک لامو مل سره
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری په کلیو او باندو کې لا هم یو شمیر سپینګری او سپینسر خزشته چې کله د چا کوم هډوکې مات او یا هم بې ځای شي نو دوی تړي دغه کسانو ته شکست بندان وي. آیا کله مو کوم هډوکې شکست بندانو پر ځای کړي او یا مو هم د دوی کارونه لیدلی؟
نو په هغه وخت کې از دغه شکست بندی پا
په شکل دی اساسي تدوی استعمالیدل په وخت کو
بځای شوی د هغه په زور باندې بیا په ځای کولو مثلا نو کې به دا سره کش کو چې هغه بل سره ون خلاص
په وهي 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 کلا چې تړي په یو د اسمال باندې مې یو څو ورځې جوش کړی خلاص یې نور خو دی هغه نستا ډاکټر ماکټر خو ته نستا خو زه یې مشره جوش یو خورته نه کړی شپه خانی ته راوي
موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړې کړې ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی.
د انسان لپیدایخ سره سم انسان د ځان د درملنې لپاره لبیلابیلو طبيعي درملو کار اخیسته او کوخخ یې کړی چې ورپېخه ناروغي د تجربوي درملو په اساس لمنځه یوسي. کچیر مونږ د دودیز طبابت پر تاریخ غږیږو نو د رامنځته کېدا ټاکلې تاریخي نشو بیانولی خو یوازې په همدومره ویلو بسنه کوو چې دا طبابت له بل هر طبابت څخه لرغونی دی. شکسته بندي یا د ماتو هډوکو رغول هم د دودیز طبابت یو ډول دی. له ډیره پخوا راهیسې په کلو بانډو کې یو شمېر کسان د بې ځایه شوو هډوکو د په ځای کولو دنده لري او ټول کلی پرې ځانګړی باور لري. د کابل د څلور سوه بستریز روغتون د اورتوپیدی د څنګ متقاعد ډاکټر محمد ایاز وای کته هم د شکسته بندي ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کیدی خو د مشهوریده او جې په لرغونی یونان کې وو.
حسی طبابت او شکسته بندي طبابت په ارتباطي تاریخچه لکومه وخت سي په قدیمه یونان کې دی یونان قدیم دی ولا موله خو اولن وارد لپاره په اورتوپیدی کلاس دی وو هل څه شي تقریبا دی هیپوکرات طرف ده بنا کې خوردل شو نو په هغه وخت کې اس دغه شکسته بندي په شکل دی اساسي تدوی استعمالیدل په وخت کو خپل مدنیت دومره په مخ کې نه و په جهان کې نو په ویسه باندې شکسته بندي چې لږه وخت راشرو سوي د تروسه پوری متاسفانه په داسې مملکو کې چې حالت د استرسي اصلي تدوی ته نشته خلک مجبورن شکسته بندانو ته مراجعه کوي او شکسته بندان د خپل فهم او درک په واسطه کوم څه دي پیږي اډو کې که شګري یا پټي کوي یا مالش ور کوي یا نور شکل تداوی غانو چې دوی سره په خپل فکر سره دغه امغه تداوی کوي.
په هندوی ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د دودیز طبابت د چار لسلګونو کلونو را پدې خوا لیونه بلتا په میرا سره دوام موندلې ده.
هغه وخت چې طبابت پرمختګ ډیر نه وکړي یا هغه بخوانی خلکو هغه داس یو شمیر با تجربه خلکو چې دغه کار کوي مثلا د چا بر لاس اډو کې بي ځای شو هغه به بیا دوی دغه توار غلل دا شکسته بند ورته وای چې دا هغه کوي نو هغه بیا زینی مواد او مواد لکه هغه یو پټه یو دا شاید به هغه کړل پاره به بیا کلا کوتړلو اول خو به لاس ورته کته پورته کو چې دا بي ځای شوی دی کنه د شاو ک چیرته پوي شو چې دا بي ځای شوی دا هغه په زور باندې بیا په ځای کولو مثلا نو کې به دا سره کش کو چې هغه بل سره ون خلی او یا به دا کول چې کبه بي ځای بنو نو بیا به ولچ مالش به کو یو طریقه به ورته هغه کړ د مالش شکل باندې او بیا به ورته اگه زیاد به ورته گرم کړل هغه به پلاس ورته کې خوتل بیا به پټي په ولګول به وي چې دا دو نورځي دی دا بخشي.
نو موري وای چې لا هم په یو شمیر سیمو کې شکسته بندن شته او کله چې د کوم چا هډو کې بي ځای او یا هم مات شي نو هم دوی تورځي. اغه لزی ور وای چې په مات شوی هډو کې د هغه پټي کې
چې هغه فکر کوم چې یو خو پروتین کلسیمي مواد هم لري یو خدا وا خو زنه په کوم هغه خو په فکر کوم چې په دې خبره باندې نه پوهیدل چې د کلسیم دی خو هغه چې هغه ګرمه ده دا ګرمي دا دغه ګرمي او دې ته به دغه کوشیر ورکی یعنی یو ځای کوي نو په هغه اساس باندې دوی دا کار کوي نو په هر ځای کې چې په مثلا کلاس مات شو کاډو کې په مات شو کبن اوته هم دا طریقه به دوی اجرا کوله.
دغه پروسه تر څومره کامیاب و لاس به جوړیده یا به نه جوړیده څنګه ځکه ایکس ری ماشين او دا شین خو نو
هغه شین خو نو خو توکلی کار او کچیر ته اډوکه پزای شو یا مثلا دا هغه سره جوش شو خوړه اډوکه به سره جوش شو خوړه خو هغه خو به خوشو خصوصا د ماشومان خو به زرخه کیدل خود مشرانو یا د لویانو به دوه نظر نه کیدل ځکه اډوکه به کله کو هغه پروسه ور باندې کامیاب نه و خو د ماشومان اکثریه به برته کیدل
شپکتلوی خلن رحیم الله وای چی ټوله کورنۍ شکسته بندانو ته یو ځنګړی باور لري او کله چی کوم هډوکه مات یا بی ځای شي هم دوی ته ورځي
د هډوکی کار څه کوم سپنګیری کيال د غدیر پوی سپنګیری نو په دې سبب باندې مونږه زیات لدی خلګونه خوشبيني دغه په ما ته سوي ده او د تړلې ده دا د وټیټ بالکل دا درې ځای داخل کې دا ماته او دوه ځای دا ختلې و مونږه اکثریت کې د خلګو تدیر زو د هډوکی جوړی تختي هغه تختونه لاندې دای بیا صافي لګي صافي دا سدا چې صرف هغه باندې دی اگي اچي ادا سي خلصتا چې غدي ډاک وڅو توفیق نه لري داګي سړی چې دغه پیسې نه غواړي کله شل روپۍ دي خدای پر رضا ورکړي اخیزي دي نور دا کارم نه کیسه ماته پیسې را
نو موړې وای چې اکثره وخت ډاکټر ته نه ورزي او کوخخ کوي چې خپل هډوکي په شکسته بندانو جوړ کړي وګمه کوچي وای چې د دوی په سیمه کې ډیر شکسته بندان شته او اوس هم ورته ناروغان ورزي دا چې د دوی کار څه ډول دی هغه وای
دغه مکر بازار ته ورسی هتی تخسی لتی و باسی هتی قرار دغه ورکی دغه سدا کارتنا نه دی لیوی خو له بل خو یو ورکی هتی دله ته پور واچوی هتی وروته لی هتی ورته وایځه را بیا دوا ما وانه ورکی خالی وروبیته لی دغه مو وای ورسی پلانای پیګی دغه لاس په خګوري دا لاس ماته یا په ماته د پلانای پیګی ورسی پیزنی شناخته یا لکته سی پیزنی را وی خه یتی ورس پلانای جای وسلای ته لاس په خټلی هتی ورسی سی ورس لاس په د چامت ویراویتلی خپل د زلبا مراول وی دغه په خمه ماته سول شخصي سولی ته سی ورلم غره وټړل دغه کارتنان له دی خوان ور کول دی خایم ور کول بس یو میسته غ کیول هغه کارتنان تړل او خلاص نسوتی انا دې نشې پېچ کارې ولا نشې ول درخوت کې اتي درا وټړ لا تي کوټر لن بیا خاص ول پنځکه به مخه لګولې نو سوی در دې کو تاسو بریخي کو وا چې په جوړ سوي سره وټړ لا اتي بیا خاص درې شپې په جاي نه استو ما له دروش په بات ول سم نه کړ به مې لګول سو خاص وکټلم اتي مخته په جوړک
د اغلی وګمی په خبره چې په شکسته بندانو کې هم مختلف کسان شته یو شمیري ډیر با تجربه وي چې ناروغ ورسره زرخه کیږي نسرین هم ورته خبره کوي او وایي چې کال وړاندې د کوچنی لور په بې ځای شوی و او د کلی شکسته بند ورته وتړله او جوړه شو
لاس په وهي 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 کلا چې تړلی په یو داسمال باندې مې یو څو ورځې جوش کړی خلاصې نور خو دی هغه نستا ډاکټر ماکټر خاطر نستا خزه یې مشره جوش یو خرڅه کړی شپه خانی ته راوي
حاجی احمد خان او نعیم الله بیا وایي چې له شکسته بند څخه ډیره بد خاطرې لري نو د همدې عمله اوس ناروغان ډاکټر ته بوزي
اوس لکه د کاپروشي کې دي د پهلوانان د تناس کاپروشي کې او بزر دواج کې یقدر بته نو کتا سره کې دي ته به ورته بیا پهلوانی سره کې کوی کې وګرځلم ساکه د زنګانه سترګې د مخ ته لوي بیا راغلم همدې پهلوانان ورته د کاپروشي ماته خو نه ویل خو غلکانو تی ویل چې پای ازي دراز میماله با جوړ نه شي څوخه خطر لدی خلکو نه لري کوم جای سب جای کوله ل ژوندګي به باسي نورم دردش کې خراب ويته ولې په دې چې کوم بې ځای جوړ سي هغه بیا دواري ماته دوه تا جته بیا چې ما چې بیا کله غسه جوړيږي دا نه مونږه مثال دی ما کوته ده دا وګوره دا وصف دي صفات دا وګوره
د سی بزرګ بلی دی له
وا دا بیا معلومه خبره ده چې ای بیا نو
لا سونو به سایتامه هسپتال بتړ بیا غبا د بیرته ماته ول نو باز ز خپل غره مې بلی دی دی غوړو کې کاګه سوي دي خې ماته یې غبرته نه جوړيږي غسه د خپل بدن د لاس ورک توري یغه مطلب بیرته وجود پلسی کار نه کی کور کلی کې ما سویر ډیر د وسم ټکر کړي وو په ماته دا اړ ډاکټر کار پیدا غونه کی تا خو واتی سره دراشه کدی و خیزو د بیرته ماته کې جوړه کاغه به دې کاروم ډیر تاوان لګي
ډاکټر زرغونه زیور په پخوانی کابل کې د خپل یو گاونډي کې سکوي او وای
زمون په دې سیمه کې چې موږ اوسېدو کابل کې یو سړی په نام د کربلایی مشهور و یې نام دغه کار کولو نو ارڅوک به ورتل چې ما شوم به هغه شو هغه به ورتل یو ورځ داسې پیښه وشوه په دې ورستۍ وختونو کې د خپل زوی دا اورمیګ اوخته سپورت کې او په لوانه کې او کچیش کې او خوراګه کې دره راګي تاوشه وکړه یا دا دوکه اوخته نو ډیر درد کول چې درد کول وشته خپل پلار ته ورغل چې زه خدا شکسته باندې نو ری جوړی راته نو هغه چې دا سټي ورته د سټ تاو کو چې دا دوکي په ځای کې اما غځای کې الک ساو خاتل مرشو
د نو موړې په خبره چې شکسته باندې د فولکلوریک تبابات یو ډول دی چې د خېګنو ترڅنګ ډېری بدګنې لري د هډوکو د ناروغي یو متخصص ډاکټر صالح محمد بیا وایي ایوازې په شکسته بند باور کول ل خپل ژوند سره لوبي کول دي
شکسته بند صحیح دی چې شاید یو مات هډوکی تثبیت کی او د مات هډوکی تثبیتول د تداوی اول شرط دی یعنی عاجل کومک دی او چاته چې لاس یا خپل مات ده کله چې لاس مات شو که تاسو یې تثبیت کی درد آرامي کی یعنی د هغه چاله پاره چې لاس مات ده او د شکسته بند ته مراجعه کی ته اوله کومک ده خو په هغه اتکا کول بیا نو دا ډیر لوی جفا ده د ځان او د خپل اولاد د صحت سره ځکه چې کېدای شي دغه تثبیت د ماتېدو لکبل شریان ورید او عصب متضرر شوی یا کله چې دا تړل کیږي دا تړل صحیح تړل نه ځکه چې هغه د هډوکو بی ځای کېدل ته کېدای شي شکسته بند متوجي نشي هغه برته په ځای نه کی لاس یا مات هډوکی چې برته سره جوش کی غلط جوش کی د دې غلط جوش لکبل سوې شکل په هغه اندام یا په هغه عضو کې استرازی چې هر عضو چې سوی شکل ولري بیا غا په درست شکل خپل کار نشي کولای
درنو اوریدونکو دا و د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه دا خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبانه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچېره غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 ویه په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز مو کې لده